بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کله کې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ګرانو دوستانو، په مازیګرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه د خپل نورو ملګرو په ملتیا تاسو په خدمت کې ده. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د چنګاښت میاشتې 9 د 1442 هجری قمری کال د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې 9 او د 2021 میلادي کال د جولای 6 نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په دوام کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د صلح، امنیت او پراختیا په لار کې له افغانستان څخه د ایران ملاتړ تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اوریدې شي. بیا هم په افغانستان کې د لوی اختر د مراسمو د ترسره کېدو او په عین حال کې په دغه هیواد کې د ناامنیو د څیړلو په موخه د افغانستان د انعکاس ټی وی چینل له مسؤول مدیر شکر الله پاسون صاحب سره شوې مرکه درته وړاندې کیږي. له مرکې وروسته د عرفې د ورځې په مناسبت ځانګړې وینا اوري او د خبرونې په پای کې د چین د روډ کمربند په وړاندې د لویدیز د طرحې تر عنوان لاندې ځانګړې وینا اوریدل شي. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 15 شوې، نو غوښ شي د دې محل خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران اسلامي جمهوریت د قیدیانو په آزادولو تبادله کې د هر ډول ځنډ مسؤلیت د امریکې د حکومت په غاړه وباله. د افغانستان ولسمشر د 5000 طالب بندیانو خلاصول یوه ستره تیروتنه وبلله. افغانستان له هندوستانه د مرستې په تکل کې دی او د یمن د علماو ټولنه وایي عربستان په خپلو اقداماتو سره د اسلام د دښمنانو مرسته کوي. د تهران رادیو ډیرو خوږو مینوالو، لکه څنګه چې خبر یې، نن د ذلحجې د میاشتې 9 نیټه، یعنې د عرفې ورځ، د راز و نیاز او عبادت او هغه ورځ ده د شه د ګناهونو په بخل کېدو او د توبې په قبلېدو مشهوره ده. هوا ورځ چې متعال خدای خپل بندگان په ځانګړي توګه خپل لور ته وربولي. عرفه یو ستر اسلامي اختر دی او څوک چې په دې ورځ ځان د عرفات صحرا ته ورسولی شي یو ستر توفیق دی. د عرفه ورځ ډیر اعمال او خاص دعاګانې لري او د دغې ورځې تر ټولو غوره عمل دعا ده. د خدای تعالی د کور میلیونونه زیارتوال د عرفه په ورځ په سپینو احرامونو کې او د لبیک په ویلو سره د عرفات صحرا ته ځي. حج کوونکي تر لمر پریوتو پورې په عرفات کې پاتې کیږي او لماخام وروسته د مشعر الحرام په لور روانېږي. نو په دې مبارک ورځ موږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد وساتې. همداشان یادونه کوو چې نن د افغانستان، سعودي عربستان او فلسطین په شمول د نړۍ په ځینو هیوادونو کې لوی اختر ولمانځل شو. د دغو هیوادونو اوسیدونکو مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي وایو. عزیزانو، د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت ویاند ټینګار وکړ د طرفینو د قیدیانو په ازادۍ کې هر ډول ځنډ ذمواري د امریکې د حکومت په غاړه ده. ایران پریس خبری آژانس لیکلی چې د ایران د حکومت ویاند اهلی ربیعی نن د امریکې او ایران ترمنځ د لسو زندانیانو د تبادلې د وروستي وضعیت په حق لوویل. د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو کلونو کې په ځلونو او بیا بیا د زنداني کسانو او د هغوی د کورنۍ او د انساني کرامت د ساتنې په موخه د زندانیانو تبادلې ته خپل چمتووالی اعلان کړی دی. خاغلی ربی زیاته کړه د ایران د چمتووالی اعلان د امریکای د اوسنی ولسمشر جو بایدن تر حکومت محدود نه دی او کتر نن پورې دا سه سن دي شوی نو هغه د امریکای د تیر او اوسنی حکومت تر نه چمتووالی په وجه دی. د ایران د حکومت ویان دوی همداشان وویل دا سه ښکاری چې د شوو هوکړو په پټه د امریکای حکومت د هغه وجوهات له عمله چې د ایران لپاره روخانه او د منلو وړ نه دي د زندانیانو ازادي په اټمی مذاکراتو پورې تړلې ده چې د تهران له نظره غیر ضروری او بې بنیاد ده. ربی وویل د امریکای حکومت هڅو چې د دغه غیر رغنده کړنلارې په پریښودو سره د زندانیانو انساني حقوقو ته لرایجو سیاسي مسایلو زیات اهمیت ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان، ترکیې، عمان او جنوبی افریقې په شمول د څلورو هیوادونو له خارجه وزیرانو سره ټلیفوني خبرې اترې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د محمد جواد ظریف په نننیو ټلیفوني خبرو کې ظریف د لوی اختر د مبارکۍ په ویلو سره د خپل منځي دوه اړخیز اړیکو د ورستیو بدلونونو په حق له قریشي سره د نظر تبادله وکړه. همداشان د ترکیې له خارجه وزیر مولود چاوش اوغلو سره د خاغلی ظریف په ټلیفوني خبرو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د لوی اختر له مبارکۍ ویلو ورسته په مختلفو برخو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په حق له د نظر تبادله وشوه. لابل خوا د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر بن حمد بوسعیدی سره د ظریف په ټلیفوني تماس کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د رامنځته شوو بدلونونو په اړه خبرې وشوې. محمد جواد ظریف هم داشان د جنوبی افریقې له خارجه وزیر سره هم د ټلیفون پر مټ د لوی اختر له مبارکۍ وروسته د خپل منځي دوه اړخیزو اړیکو په اړه د نظر تبادله وکړه. د افغانستان ولسمشر په کابل باندې د راکټي بریدونو په غندلو سره د طالب ډلې د کابو 500 قیدیانو آزادول غلطي وبلله. محمد اشرف غنی نن د لوی اختر په لمانځه کې په خپل وینا کې وویل طالبانو تیر کال د دوه هیله غونډې او لزندانونو څخه د 500 بندیانو له آزادۍ وروسته ثابته کړه چې د صلح نیت او اراده نه لري. د افغانستان ولسمشر زیات کړه چې نړیواله ټولنه دې په طالبانو اعتماد او باور نه کوي. اشرف غنی همداشان په کابل باندې د راکټي حملو په غندرو سره څرګنده کړه طالبان له جنگ او انسان وژنې لاس نه اخلي. د ویلو دا چې نن سهار د لوی اختر د لمانځه په وخت د کابل ښار په مختلفو سیمو باندې درې راکټونه ولګېدل چې د ابتدایي رپورټونو له مخې مرګ ژوبله نه ده اړولې او پړې هم چا نه ده منلې. په افغانستان کې نن لوی اختر منزل کیږي او تر شنبه یا خالی ورځې پورې رخصت دی. په عین حال کې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت مسؤلان وایي پر کابل ښار د نننۍ توغندیو بریدونو د عاملینو د نیولو عملیات او په اړه هر اړخیزې څېړنې پیل شوې دي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان میرویس استانګزي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې درې توغندي په کابل ښار توغول شوي چې یو د بهرنیو چارو وزارت، بل د عیدګاه جومات او بل هم له حضوري چمن سره نږدې لګېدلی دی او تلفات نه لري. دغه وزارت یاد عمل په کلکو ټکو غندلی او په وینا یې هغه سیمه کشف شوې چې توغندي ترې توغول شوي دي. د ستانګزي په خبره افغان کشفي او امنیتي ارګانونو څېړنې پیل کړي او زر به یې عاملین ونیسي. دغه توغندیز بریدونه هغه مهال وشول چې په ارګ کې د اختر لمونځ روان و. په دې مراسمو کې د ولسمشر غنی او پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ګڼو جګپوړو چارواکو ګډون کړی و. بریدونه په مراسمو کې د ځنډ سبب نه شول. د تیبیان په نامه د ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو د مرکز او د هوا خبري اژانس مشر امریکا د افغانستان د روان کړکېچ اصلي وجه او لامل وبلله. د افغانستان غږ هوا خبري اژانس لیکلي چې حجت الاسلام والمسلمین سید عیسی حسینی مزاری پرون په تهران کې د افغانستان صلح او پایدار امنیت په موضوع سره آنلاین غونډه کې وویل امریکا په افغانستان کې د صلح د ټینګښت په پلمه په دوحه کې له طالبانو سره د هوکړه لاسلیک کړه او دا شانی په افغانستان کې د نوي کړکېچ او شخړو زمينه برابر کړه. هغه زیاته کړه چې امریکا د افغانستان حالات او فضا داسې برابر کړه چې موږ نن سبا په هیواد کې د کورنی جنگ او شخړو د دغه کړکېچ کتون کیو. د افغانستان حکومت غواړي چې له هندوستان څخه پوځي مرسته ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی په راتلونکو ورځو کې په نوی ډیلی کې د هندستان د پوز د مشر او د ملي امنیت د صلاحکار په شمول د دغه هیواد له جګپوړو پوځي او امنیتي چارواکو سره ملاقات او خبرې اترې وکړي. د هندستان یو پوځي چارواکي هم ویلي چې له هند څخه د پوځي تجهیزات او وسلو تامینول په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د چارواکو په ایجنډا کې شامل دي. د دغه رپورټ له مخې افغانستان د خپلو غوښتنو یو لړلیک هندستان ته سپارلی دی چې جنگي سازو سامان پکې شامل دی. د یمن د علماو ټولنه وایي عربستان په خپلو اقداماتو سره د اسلام د دښمنانو مرسته کوي. د یمن د علماو انجمن او دغه هیواد د ملي نجات د حکومت د ارشاد وزارت د حج له ترسره کېدو د سعودي چارواکو ممنوعیت او دغه فرضیه سیاسي کول د اسلام د دښمنانو د په خدمت کې د هغوی د رول نښه وبلله. د یمن د علماو ټولنې او ارشاد وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ټینګار وکړ چې له حجه د مسلمانانو د مخنیوي لپاره د عربستان فیصله یو داسې فیصله ده چې د ملیونونو مسلمانانو احساسات یې خوږمن کړي دي. د یمن د علماو انجمن ټینګار وکړ حج او د عربستان د نظام لخوا د هغه سیاسي کول د دښمنانو په ګټه دي او د مسلمانانو د دښمنانو په خدمت کې د دغه وهابي رژیم د رول یو شاهد دی. د غنجومن او د صنعا د حکومت د ارشاد وزارت په چټي پلمو د حج د مخنیوي په وړاندې د ډیرو اسلامي هیوادونو او ډلو چوپتیا وغندله او له مسلمانانو یې وغوښتل چې د اسلامي مقدساتو د يهودي سعودي او اماراتي د سیسو په وړاندې خپلې دندې ترسره کړي. اخوا په مسجد الاقصی کې له مقاومت د فلسطینیانو د ملاتړ چغه پورته شو. یو لاک فلسطینیانو نن د لوی اختر په ورځ ځانونه مسجد الاقصی ته ورسول او د اختر له لمانځه وروسته د فلسطین له مقاومت په ملاتړ کې شعارونه ورکړل. نن یعنی په فلسطین کې د لوی اختر په لومړۍ ورځ کابو یو لاک فلسطینیانو د صهیونیستي رژیم د سختو امنیتي تدابیرو په منځ کې ځانونه الاقصی جومات ته ورسول او د اختر لمونځ په دغه مقدس ځای کې وکړ. د مسجد الاقصی خطیب شیخ اکرما صبری د اختر د لمانځه په خطبو کې دغه جومات ته د پیښو سختو خطرونو په حق له خبرداري ورکړه. لالمانځه وروسته زرګونو فلسطینیانو په مسجد الاقصی کې د قبۃ الصخره مصلی په خوا کې پر غونډېدو سره د حماس غورزنګ د پوځي څانګې او د هغې د کمانډان محمد الزیف په ملاتړ کې شعارونه ورکړل. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غک.
سیاسی تبصرہ.
د سولې امنیت او پراختیا په لاره کې له افغانستان څخه د ایران ملاتړ زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړئ، د ایران اسلامی جمهوریت تل د افغانستان د شریف ملت د بیلابیلو پرګنو ترمنځ د ورورګلوۍ د پیاوړتیا غوښتونکی دی. په دغه موضوع باندې په ټینګار سره د ګل په ورځ په تهران کې د چین، قزاقستان، روسیې او بیلابیلو قومونو په شمول د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د شخصیتونو په ګډون سره افغانستان صلح او پایدار امنیت نومې آنلاین غونډه ترسره شوه. د اسلامي ویختیا د نړیوالې ټولنې عمومي منشي ډاکټر علي اکبر ولایتي افغانستان صلح او پایدار امنیت نومې مجازي غونډه کې د صلح، امنیت او پراختیا په لاره کې لستر افغان ملت د ایران په ملاتړ باندې په ټینګار سره وویل، د افغانستان تاریخ د پخوانی شوروي د سره پوز له حملې نیولې تر د امریکا او ناټو د نیواګرۍ په وړاندې مقاومت او سلطپالو په وړاندې د خلکو تر مقاومت پورې له زړورتیا ډک دی. اوس د دغه هیواد له نیواکه او د میلیارډونو ډالرو له لګولو او سلګونو زره عسکرو له ورلېږلو شل کاله تیریږي، خو هغه څه چې په افغانستان کې له دغه نیواکګرانو پاتې دي جنگ او ناامنی ده. امریکایانو په افغانستان کې هم د عراق په شان ډېر زیات جنایتونه وکړل او په اوسنیو حالاتو کې هم د افغانستان پرېښودلو ته مجبور دي. نو هڅه کوي چې جنگ ته لمن ووهي او دغه ډول القا کړي چې د هغوی وتل په سیمه په تیرا بیا افغانستان کې د جنگ او ناامنۍ سبب شوي دي. له افغانستانه د امریکای د وتلو یو بل دلیل په دغه هیواد کې د زیاتو مالی او انساني لګښتونو کول دي. د کاسټ اف وار موسسې د رپورت پر اساس امریکا په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې 2 ٹریلین او 280 ملیارډ ڈالر لګښت کړی دی. همداراز د این بی سی نیوز چینل د رپورت لمخه امریکا په دغه اوږد جنگ کې 2300 عسکر له لاسه ورکړي دي او په زرګونو امریکایان هم په دغه جنگ کې زخمی شوي دي. د تاریخ حقیقتونه خودنه کوي چې افغانستان تل مخنه غواړم د افغانستان خلک تل د هر ډول تیری او زیاته غوښتنو په وړاندې ودرېدلې دي او له ختیځ او لویدیځ تیریګره د افغانستان د مجاهدانو د مقاومت او ارادې په وړاندې ماته خوړلې ده او له دغه ټاټوبي بهر شړل شوی دي. د اسلامي انقلاب ستر رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د ګل پورز د حج په مناسبت د نړۍ مسلمانانو ته د خپل پیغام په یو برخه کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو ذلیلانه وتلو ته په اشاره سره وویل، همدغه غلط درک سبب شو چې امریکا په افغانستان کې سپک شي او په تیرو شلو کلونو کې له هغه شور ماشور ډک ورداخلې ده او بیا د بې دفاع او ملکی خلکو پر ضد د بمونو او وسلو کارولو وروسته ځان په جبه کې احساس کړ او خپل ځواک او پوځي اوزار یې بهر کړل، خو دغه وطن په افغانستان کې د سپینې ماڼۍ د شتون د پای په معنا نه دی. البته ویخ افغان ملت باید په خپل هیواد کې د امریکا د نرم جنگ د وسلو او اطلاعاتي اوزارونو ته پام وکړي او زیر ووسی او په زیرتیا سره د هغو په وړاندې ودرېږي. د اسلامي ایران چارواکو په ځلونو ویلي دي چې په افغانستان کې د ایران د هلو زلو چورلیز دغه هیواد په داخل کې د افغان دولت په وسیله د امنیت او ثبات رامنځته کول دي او تهران به په دغه لار کې له هیڅ کوشش څخه ډډه ونه کړي. بېشکه چې جنگ د افغانستان د مسلې حل لاره نه ده او په اوسنیو حساسو حالاتو کې د داخلي اختلافاتو دوام او جنگ د افغان ملت لپاره نه جبیره کیدونکې پایلې لري. د تهران رادیو ډیر خوږو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي ورګرځېدلې وي، عزیزانو په دوام کې هم مرکی ته غوښه.
ښاغلی شکر الله پاڅون، د افغانستان په ختیځ کې د انعکاس د خصوصي رادیو ټلویزیون د خبرونو عمومي مسول، تاسو جریان کې هستی د لوی اختر شپې ورځې دي. معمولا به رسنیو په ځانګړې توګه انعکاس رادیو ټلویزیون چې په سیمه کې ډیر لیدونکي لري او یو ځانګړي نوم برخمنو، څه ډول خبرونې به مو جوړولې او د اوریدونکو ذوق او غوښتنه د لیدونکو څه و د اختر په شپو ورځو کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. چې کله به هم اختر راتل یا هم نوی کال یا هم د خپلواکۍ ورځ راتل، د لیدونکو غوښتنه دا و چې دوی ته تر ډیره موږ تفریحي برنامه جوړې کړو، د دوی د فکر دا ډولو د تفریح برابرولو، ځانګړي د موسیقۍ او د تنظیم برنامو تولید کړو. په تیر اختر کې یا په تیر اخترونو کې موږ هڅه کوله چې لږ تر لږه 12 داسې خبرونه جوړې کړو چې د اختر درې الا څلور ورځې ټولې موږ په همدغه ځانګړو برنامو باندې کو. موږ به نه یوازې دا چې په ننګرهار کې درې یا څلور کنسرت ثبت کول، ورسره ترڅنګ به درې یا څلور به ټولنیزې بېلابېلې خبرونې ثبت کولې د اختر لپاره. موږ به په پلازمینه کابل کې هم دوه یا درې د ښځینه سندرغاړو، نارینه سندرغاړو او د افغانستان د سینماګرانو سره ځانګړې برنامې، ځانګړې کنسرتونه ثبت کول. نو چې په کلي شکل اته لس ځانګړې اخترز خبرونې براتللې او ټول اختر به موږ د لیدونکو لپاره د تفریحي برنامو لپاره برابرو.
اوس چې تقریبا لتیرو څو میاشتو راهیسی په افغانستان کې په ځانګړې توګه په ختیځ کې حالت بدلون موندلې او جګړېیز حالت ته، هر سیمه کې جګړې دي، خلک له یو ځای بل ځای ته میځه شوي دي، دی اختر کې څومره د حالاتو ساسي په خبرونو تاثیر کړی دی او ریدونکو یلی دونکو وسو هغه سي مطالبې لري ک نه او تاسو هم د تیر په څیر همدغه سي چمتواله درلوده ک نه د جګړو ساسو خبرونه او ساسو اړیکې لري دونکو لیدونکو سره هم اغیزمنې کړې دي
متاسفانه جګړې د رسنیو په فعالیت باندې دوه ډوله تاثیر کړی دی یو یې پر ولس کړی دی یو د رسنیو په پر رسنیو باندې کړی په ولس دا کړی چې نن تاسو په خپله ګورې په افغانستان کې جګړې روانې دي جنگ زور اخیستی دی ویرانۍ رامنځته شوې کډوالۍ رامنځته شوې د هر سړي کاله ته جنازه راغله تر ډیره ولس همدا نه اخلي چې ته د ولس ته ګرمې موسیقیانې وړاندې کړي او هغسې د خوښۍ او د ساز سرود برنامې ورته وړاندې کړي لکه څنګه چې په نسبي امن افغانستان کې مونږ جوړولی یو خو یې دا اړخ شو دویم اړخ یې د برنامو په تولید باندې شو په تیر کې که د موسیقۍ د برخې کارمندانو که د سینما د برخې کارمندانو که په کل کې د تفریح د برخې خلک وو دوی دغه برنامو تفریحي برنامو ته زړه ښه کاوه خو د جګړو په شدت سره تر ډېره خلک یې وکوچېدل او بیا هم د سر د خوندیتوب لپاره نه غواړي چې په برنامو کې کینی یا برنامو ته راشي په اوسني اختر کې بدبختانه بدبختانه چې هغه سي برنامه چې موږ په تیر کې جوړولې جوړې مونږ نه شو کړې ځکه چې په سبا باندې باور نشته حالات معنی د افغانستان شرایط داسې دي چې ته د سبا اټکل نشې کولای په تیر کې لکه چې وړاندې مو ویل موږ په کابل کې کنسرتونه کول دلته به مو کنسرتونه برابرول دې اختر ته موږ هیڅ برنامې نه لرو درې برنامې چې هغه هم د ډېر مجبوریت له اساسه چې لږ تر لږه خلک ووایي چې دا اختر دی هغه مو جوړې کړې دي چې د لیدونکو لپاره یو څه وړاندې کړو اما د خلکو زړونه دردېدلي دي د خلکو په هر کال کې ویر دی د هر کال په ورځ جنازه ورننوتې ده نو لکه څنګه چې عام ولس ته دا نه ورکوي چې دوی کال کې د ویرې ته ورته د موسیقۍ او ساز سور دالی غږوي دغه سي رسنۍ مجبورې دي چې د ولس سره د ولس په غوښتنه مخ ته لاړ شي سیاسي حالات باندې باید برنامې جوړې کړو موږ ډېر فوکس په همدار چې د افغانستان له حالاتو خلک خبر کړو د افغانستان له اوسني وضعیت نه خلک پوکو او اوسنۍ شرایط ته په کتو سره همدغسې برنامې عیار کړو نو په کل کې باید ویلی شو چې سږنی اختر ډېر پیکه دی سږنی اختر د جګړو او د وژنو په منځ کې راغی سږنی اختر داسې وخت کې راغی چې په هر کال کې ویر دی
که جګړې همدغسې دوام پیدا کړي چې لا هم د جګړو د پای دپاره هیله مندي او کم څرک نه لیدل کېږي د رسنیو راتلونکی چیرته ویني په داسې حال کې چې ورځ تر بلې د رسنیو او د اورېدونکو یا د هغې د لیدونکو یا د مقابل طرف تر منځ واټن او فاصلې مخ په زیاتېدو دي
که حالات همداسې دوام کوي ویره شته چې په افغانستان کې د رسنیو شمېر راکم شي د رسنیو نشراتي محتوا او نشراتي برخه راکمه شي روانې جګړې لکه څنګه چې د په نور رسنیو باندې تاثیر کړی په انعکاس یې هم تاثیر کړی زموږ نشرات که څلیر ساعته روان دي اما د برنامو تولید کې زموږ کسی په بيصدای باندې یم شپېته پیسره کمې راغله دي لکه پوخه کوم غسل پیسره کار کوي او سروې پیسره کار کوي تولید کم شوی وروخت تولید کم شي د رسنۍ کیفیت را لويږي رسنۍ لیدونکو کمې رسنوال مجبور دي چې رسنۍ یا وتړي یا محدود کړي
روسي پښتنه په توګه څه کول په کار دي د حالت د بدلون لپاره د رسنۍ او مکلفیت څه دي خلک باید څه وکړي حکومت څه وکړي
تر هر څه وړاندې باید نړیوال رامخته شي خصوصا ملګري ملتونه رامخته شي او په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره یو تیګه کېږدي تر څو چې په دې وطن کې سوله رانه شي تر څو چې دا جګړې ختم نه شي نه به دلته د بیان ازادي پاتې شي نه به د رسنۍ ازادي پاتې شي د رسنوالو مسؤلیت همدا دی چې تر هر څه ډېر پوکس نن د خلکو د اسانه په روښانولو کې د جګړې په زینونو باندې وغږېږي ښکېل لوري د ولس د دردونو خبر کې او د ولس دردونه باعث دي چې د ښکېلو لورو په زړونو رحم وبتوي کې جګړه ودرئ که جګړه همداسې روانه وي د افغانستان د رسنۍ راتلونکی د اندېښنې وړ دی په افغانستان کې د بیان د ازادۍ راتلونکی د اندېښنې وړ دی او په افغانستان کې د یو بشري ناورین په راتګ سره نو فکر نه کوم چې رسنۍ پاتې شي
عرفات. ګلونو اوریدونکو، د لوی اختر د میاشتې یعنی د ذلحجې د میاشتې نهمه نیټه د عرفې ورځ نومیږي، چې په روایتونو کې ډیر فضیلت راغلی. په تیره بیا د عرفې د ورځې دعا ډیره مشهوره ده. د خپرونې په دې برخه کې په دې اړه یوه وینا ته ستاسو توجه را اړوو، په دې اله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولري. یادونه ضروری ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوم.
خواګوریدونکو، دعا د دعوت او د عبادت مغز دی. هغه عبادت چې له دعا سره مل وي، عشق، معرفت او په پوهه په ډله کې راولي. دغه هغه روحي حالت ته ویل کیږي چې د انسان او د هغه د معبود ترمنځ د مینې او راښکون تعلق پیدا کوي. دعا او رازونیا ژوند ته د مثبت نظر کونې سبب کیږي. د خدای ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي، تر ټولو غوره کس هغه دی چې له پرستش او دعا سره مینه کوي. د زیحجې یا لوی اختر د میاشتې اتمه او نهمه نیټه د مکې معظمې له شور او غوغا نه له ډکو ورځو څخه دي. دغه د امن ښار چې د انبیاوو او اولیانو شتون په خپله خاطره کې لري، د هغو انسانانو کتونکی دی چې ډلې ډلې انسانان په لبیک لبیک ویلو سره د راپا صحرا ته د تلو لپاره آماده کیږي. فارپات کې وقوف یا ایسارتیام د حج له هغو نورو سترو مراسمو څخه دي چې د ذلحجې د میاشتې د نهمې ورځې له غرمې نه شروع کیږي. د راپاز مکه له نرمو شګو نه ډک یوه پراخه بیابان دی چې هر انسان د سوچ او فکر ته مجبوروي چې خدای پاک چې د یاقوتو، مرواریدو، شنو ځنګلونو، غرزناکو سیندونو او ښکلي ابشارانو خالق دی، ولی د حج د برمناک او شاندار عبادت لپاره دغه وچه او بې اوبو ځمکه غوره کړې ده. حاجیان که ښه غور وکړي، نو د عرفات په ګرم لمر کې له عبادت او تفکر څخه پرته بل څه انګیزه نه ویني. هغوی ورو ورو په دې پوهیږي چې دغه وادي د شناخت، شتون او حرکت ځای دی. په همدغه وخت کې دي چې د واحد خدای پرستش کوونکو انسانانو د دعا او رازونیاز خوشبوی د عرفات په معنوي فضا کې خپریږي. د مکې مکرمې په تقریبا 20 کیلومتره کې د راپات سپیڅلې ځمکه ډیره زړه او تاریخي مخینه لري. حاجیان د احرام له تړلو وروسته د حج تماتو د ادا کولو لپاره دغه ځای ته روانېږي او د ذلحجې د نهمې ورځې له غرمې نه تر لمر پرېوتو پورې په دغه ځای کې وقوف کوي او په دعاګانو او رازونیاز بوختېږي چې رحمان خدای په هغوی رحمت وکړي او یو ځل بیا ورته حرم ته د داخلېدا اجازه ورکړي. عرفات یوه مقدسه صحرا ده. د خدای میلمانه په دغه ویړي واده کې له خوشو او خزونه په ډک زړه سره خدای پاک ته زارې کوي. دغه صحرا د جبل الرحمه په لمن کې پراته ده. هغه غار چې تر لاندې خدای پاک د حضرت آدم علیه السلام توبه قبول کړه. اوس هر کس د عرفات په واده کې د جبل الرحمه لمن ته ځي، په هغوی کې دا احساس او امید څپاندوي چې خدای پاک د هغوی ګناهونه هم وربخشي. عرفه هغه ورځ ده چې خدای پاک خپل بندگان خپل عبادت او اطاعت ته رابللې دي. د الهي سخاوت او احسان دسترخوان په ځمکه ویړ شوی دی او شیطان په دغه ورځ خوار او ذلیل کیږي.
د اسلام قدرمن پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمای: ای خلقو، آیا یو زیری درته درکړم؟ خلقو ویل: هو ای د خدای ګران رسول. وی فرمایل: کله چې د دغه ورځ یعنی عرفه د ورځې د لمر پریوته وخت را ورسیږي، نو پاک خدای د فرشتو په وړاندې په عرفات کې د خپلو بندگانو په اوقوف باندې ویاړ او فخر کوي او فرمایي: ای زما فرشتو، زما بندگانو ته وګورئ چې د دنیا له مختلفو سیمو څخه له درو داړو نه په ډکو او ګډوډو ویشتو سره زما لوري ته راغلي دي. آیا پوهیږئ چې دوی څه غواړي؟ فرشتې وایي: ای پروردګاره، له تانه د خپلو ګناهونو بخښنه غواړي. پاک خدای فرمایي: تاسو شاهدان ګرځوم چې په تحقیق سره ما دوی وبخښل. نو ای حاجیانو، له هغه ځای څخه چې مو پکې وقوف کړی دی بخښل شوي او پاک ستانه شي. د عرفې شپه او ورځ د دعا او راز و نیاز وختونه دي. د روایتونو له مخې د عرفې شپه د توبې او له پاک خدای جل اعلی شانه سره د مناجاتو لپاره یوه ډیره مناسبه شپه ده. له همدې امله په عرفات کې د پاک خدای د کور د زائرینو د شتون له پیل څخه له هرې خوا څخه د دعا زړه راښکونکي غږونه اورېدل کیږي. په دغه ویړه سارا کې یوه بې مثاله روحانیت او معنویت په نظر راځي. په تیره بیا هغه وخت چې حاجیان د نیت په خلوص سره له ځان سره د امام حسین علیه السلام د عرفه دعا لولي، ته به وایې یوه شانداره غونډه جوړه شوې ده او پکې د خدای پاک خالص بندگان د نړۍ او خلقت رازونه لټوي او الهي نژدېتیا ته د رسېدو لپاره له یو بل نه وړاندې کیږي. د عرفات ملکوتي فضا زړونه لړزوي او سترګې له اوښکو ډکوي. حاجیان په پاکو زړونو او یو رنګ جامو سره لاسونه اوچتوي او وایي: خدایه، ستا ستاینه کوو چې په پوره قدرت سره دې موږ پیدا کړو. د هغې مهربانۍ او کرم په خاطر چې دې په ما وکړ او زما خلقت دې ښکلی وګرځاوه، په داسې حال کې چې زما له وجوده بې نیازه وې. ای زموږ ربه، موږ په دې زمانه کې هر هغه خیر او سعادت چې د خپلو بندگانو ترمنځ ویشې بشپړه زموږ په برخه کړې. پاکه خدایه، موږ له بې برخې کسانو څخه ونه ګرځوي او موږ له خپل بې پایان رحمت څخه محروم نکړې. ای خدایه، هر وخت چې ژوند له ټولې پراختیا سره زما لپاره ګران شي، نو پناه او اسرا مې ته یې، او که ستا رحمت مې په برخه نشي، نو یقینا به هلاک شم. ای خدایه، له خپل حلال رزق څخه راته پراخه روزي راکړې او د ځان او دین سلامتی او آسانتیا مې په برخه کړې او په ویره او طرحه کې راته تحفظ او امنیت را عطا کړې.
خواګوردونکو، د عرفې دعا له مشهورو ارزښتناکو دعاګانو څخه ده. دغه دعا چې له حضرت امام حسین علیه السلام څخه موږ ته په یادګار راپاتې ده، له اخلاقي درسونو او تربیتي ټکو ډکه ده. هغه حضرت د عرفې د ورځې د لمر په پریوتو په وخت د خپلو اهلو بیتو پرزندانو او شیاو یعنی پیروکارو له یوې ډلې سره په داسې حال کې چې په ډېر خوشو او حضو کې ډوبو له خیمې را بهر شو. بیا د جبل الرحمن کیڼه اړخ ته ودرېد او مخ مبارکې کعبې شریفې ته تاو کړ او لسونه مبارکې د هغه فقیر او مسکین په شان د خپل مخ په وړاندې اوچت کړل چې د ډوډۍ غوښتنه کوي او بیا یې د راپې د دعا په لوستلو شروع وکړه. دا دعا د خالص توحید او د خدای پاک په درگاه کې د خشوع او غوښتنې د څرګندونې له مضامینو څخه ډکه ده. په حقیقت کې حضرت امام حسین علیه السلام د راپی د دعا په جوړښت کې د زیاتو اخلاقي او تربیتی تعلیماتو درس هم ورکړی. دغه تعلیمات چې له خدای پاک څخه د هغه حضرت د درخواست په شکل او له پروردګار سره د رازونیاس په صورت کې مناقشه شوي دي، په غیر مستقیمه توګه د دعا لوستونکي په ښکلي اخلاقي او خویونو باندې سنگارونه اوریدلی ربولی او پکې هغه دې ته هڅوي چې هغه به هم د خپل امام په شان دغه کریمانه اخلاق ترلاسه کړي او روز به په ځان کې د روحي تعلیماتو زمینې هم برابر کړي.
البته د عرفه په دعا کې له یو لړ داسې نورو برخو سره هم مخامخ کیږو چې پکې یوازې له محبوب سره مینه، راز و نیاز او دغه ستاینه لیدل کیږي. دغه راز و نیازونه او دعاګانې د دې بیانونکي دي چې د دعا حقیقت یوازې له پروردګار نه په غوښتنه کې نه رالنډیږي، بلکې فقط له محبوب سره خبرې اترې او هغه هم له یو اړمن او بې اسرې بنده لخوا کولی شي پوره په زړه پورې او خوږې وي او هغه له روحي اطمینان او د زړه له ډاډ او آرامښت څخه ډک کړي. د عرفې د ورځې لپاره هم یو لر اعمال او آداب بیان شوي دي چې روژه نیول، غسل کول، د امام حسین علیه السلام زیارت ترسره کول، د مازیګر له لمانځنه وروسته دوه رکعته لمونځ ادا کول او همدارنګه نور څلور رکعته لمونځ او دعا ذکر کول. په تیره بیا د امام حسین علیه السلام د عرفې دعا لوستل له هغو څخه دي. جابر ابن عبدالله انصاری نقلوی چې د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل، د عرفات په حاجیانو باندې مغفرت د عرفې په ورځ د حرکت په هغه شیبه او ابتدایي وختونو کې نازلیږي. دغه وخت شیطان په خپل سر خاورې نولی فریادونه او چیغې وهي چې نور شیطانان چاپیره راغونډیږي او وایي دا څه درباندې شوي دي. هغه وایي هغه کسان چې مې په شپته او یا کاله موده کې په ګناهونو سره تباه کړل د سترګو په رب کې وبخښل شول. د پاک خدای رسول صلی الله علیه و آله وسلم همدارنګه وفرمایل، هغه څوک چې د عرفې په ورځ د خپلو غوږونو، سترګو او ژبې حفاظت وکړي نو خدای تعالی له عرفې نه تر بلې عرفې پورې حفاظت او ساتنه کوي. د عرفات مر چې کله ډوبیږي حاجیان ورو ورو د مشعر په لورې ګامونه اوچتوي. مشعر هم د شعور او پوهې د حاصلولو ځای دی. مشعر د غور او فکر لپاره یو بل مرکز دی. حاجیان په مشعر کې ځان سنبال او چمتو کوي چې سبا په منا کې په یو سمبولیزه او مانادار حرکت سره له شیطان سره جنگ ته ور ودانګي. شپه په راز و نیاز کې تیریږي او د سهار په راتلو سره د ذلحجې لسمه ورځ شروع کیږي. په وړو او لویو ټولیو کې د سپین پوشانو ستره اجتماع د سعار لمونځ ادا کوي او د منا لوري ته روانیږي. د ذلحجې په لسمه ورځ د تقوا او بندګۍ د اختر ورځ ده. د منا په مځکه کې د قربانۍ د اختر ورځ ده چې پکې د یک یوازنۍ خدای د پرستش، د شان او عظمت د جلوې ننداره کیږي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، د راپی د ورځې په حق لا زموږ دغه ځانګړی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان. د چین سره د لویدیس مقابله. دیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنی عزیزانو. د خبرونه په دې شیبه کې تاسو ته یو ځانګړی پروګرام در اوروم چې د چین سره د لویدیز مقابله نومیږي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. قدرمن اوریدونکو، په برتانیې کې د وو صنعتي هیوادونو په ورستۍ غونډه کې د یو بلیټ یو لار نومې د چینیانو له منصوبې سره د سیالۍ لپاره د تقریبا 15 میلیارد ډالرو په مالی لګښت سره یوه منصوبه د اجرا لپاره وړاندې شوه. د چین له منصوبې سره د مقابلې لپاره د لویدیز ستره منصوبه د شنو سیمو چینل نومیږي، او د چینیانو د منصوبې په اپوټه د شنو سیمو چینل منصوبه د حاکمیتي چلندونو معیار جوړونې ته جدي نظر لري. دلته دا پوښتنه مطرح کیږي چې آیا لویدیز له چین سره د سیالۍ میدان ته داخلیږي؟ په امریکا کې د جو بایډن د حکومت په راتلو سره د دغه هیواد سیاست د آسیا ختیځ ته د پام په لاره کې د تګ په حال کې دی. البته له هغې ابتدا راهیسې کارپیژاندو د دې پوښتنې مطرح کول شروع کړل چې ټاکل شوې ده دا منصوبه به په کومو شتمنیو سره اجرا شي. یو بلیټ یوه لار نومې منصوبه د جاري حساب ته زیاتو اسعاري ذخیرو په زرګونو میلیارد ډالرو باندې په تکیه سره د اجرا په حال کې ده، چې دا سیال کې چې اوس له جرمني نه بغیر اکثر لویدیز هیوادونه زیات تجارتي کمښتونه لري. د دې ترڅنګ معلومه نه ده چې د وړاندې کړای شویو اسانتیاو په مقابل کې د دې منصوبې سیاسي ګټه څکیدای شي. چین د تیرو کلونو په دوران کې زیات کوششونه وکړل چې د هیوادونو په کورنیو چارو کې له مداخله ډډه وکړي، په داسې حال کې چې لویدیځو هیوادونو تل د خپلو اقتصادي مرستو په مقابل کې د سیاسي بدلونونو لپاره یو پوره پکیج وړاندې کړی دی. نو ځکه داسې ښکاري چې په واشنگټن کې د بایډن حکومت او په لندن کې جانسون حکومت کلکه اراده لري چې دغه منصوبه اجرایي مرحلې ته ورسوي. په خاصه توګه دا چې برتانیا هیلمنه ده چې ځان په دنیا کې د ډالري او یوانی تبادلاتو مرکز مطرح کړي چې له دې لارې په مالي ترانزیکشنونو باندې خپل مالي برتري وساتي. پر دې اساس په دغه منصوبه کې مسؤولانه تجارتي چلند د کیفیت لرونکو بېخبنا او حاکمیت د فساد ضد لارې چارې جنسیتي برابري مالی پایداري او اقتصادي او اجتماعي پرمختګونه تضمین شي. طبیعي ده چې دغه پرمختګونه په کار دی د لویدیز د خوښې په چوکاټونو کې ترسره شي، چې کولی چې د یوې ټولنې له طبیعي او اجتماعي خصوصیتونو سره په دزاد کې وي. له بل خوا چینیانو په دغو برخو کې ډیر لږ مداخلت نه دی درلودلی، او داسې معیارونه د هیوادونو د کورنیو مسایلو برخه بولي. د لویدیز دغه ډول نظر کټ مټ د مالی اقدام د خاصې ډلې او یا د 2013 پروګرام په شان د نړیوالو معاهدو او پروتوکولونو د تشکیل په شان دی. په داسې هدفونو تل خپلواکو هیوادونو نیوکې کړي، ځکه چې د داسې جوړښتونو یو شان کول په عملي توګه د ځایي چلندونو او کلتورونو له منځه تلو سبب کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې دا ماجرا له کومې شروع شوه؟ له چینیانو سره د مقابله لپاره د یوې ګډې منصوبې د جوړولو اندېښنه لدې زیاته چې واشنگټن ته وګرځي یو آسیایي اندېښنه ګڼل کیږي. په 2018 میلادي کال کې د جاپان د هغه وخت وزیر اعظم آبه شینزو او د هغه هندي همرتبه نارندرا مودي د آسیا او اوقیانوسیه د ودی کریډور په نوم سره یو منصوبه مطرح کړه چې زیاتره د چینیانو د منصوبې په شان و. عجیبه ټکی دا چې جاپانیان د داسې ډول منصوبو په وړاندې کولو کې یو زیاته په زړه پورې مخینه لري. د مثال په توګه په 80 میلادي لسیزه کې چې جاپان له امریکا سره له ډیرو زیاتو ګټو سره مخامخ و، په تقریبا 1500 میلیارد ډالر بودیجې سره د یو شمېر لوړ پورو پروژو د جوړښت او د ودې د شروع کولو وړاندیز ورکړ. البته دغه پروګرام په هغه وخت کې د هیوادونو له هرکلی سره مخامخ نشو، خو چین هر څه بدل کړل. په 2018 میلادي کال امریکایانو د دغه منصوبې څه هرکلی ونه کړ، خو د امریکا د ملي امنیت د 2018 میلادي کال د سند په خپرېدو او د واشنگټن لپاره د یو ستر ګواښ په توګه د چین په معلومېدو سره دغه هیواد هم د دغه شان یوې منصوبې د وړاندې کولو لپاره د عمل میدان ته راودانګل. له دې امله په 2013 میلادي کال کې د امریکا، جاپان او آسټرالیا په ګډه توګه له چین سره د مقابلې لپاره د درې اړخیز مشارکت په عنوان سره یوه بله منصوبه وړاندې کړه. البته بالاخره له دغو منصوبو څخه هیڅ یوې کامیابي ترلاسه نه کړه، ځکه چې له دغو څخه هیڅ یو هیواد له داسې پروژې څخه د ملاتړ لپاره څه ضروري بودیجه نه لري. له دې امله د وو ډلې په غونډه کې د دغه منصوبې وړاندې کول په دغه ماجرا کې د زیاترو ګډون کوونکو د موندلو لپاره کوشش ګڼلی شو. فرانسه هم په دې منظومان کې د افریقا د شمالي هیوادونو ترمنځ د یو ستر کوریډور په جوړولو پسې ده، او جرمنیان هم د لا زیاتو ماشینونو د صادراتو لپاره د نورو هیوادونو د زیربناو په پراختیا کې له ګډون کولو هرکلی کوي. د کار د اهمیت لپاره کافی ده چې دې ټکي ته پاملرنه وکړي چې په 2006 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره له چین څخه نورو هیوادونو د ماشینونو صادرات د جرمني له صادراتو زیات شول، او دا چاره د دغه هیواد ټول صادراتي ضایعګې له خطر سره مخامخولی شي. دوستانو، د شنو سیمو د چینل پستر منصوبه کې موږ یوازې د زیربناو تاسیساتو د جوړولو لپاره له یو ستر پور ورکوونکي سره مخامخ نه یو، بلکې د شنو سیمو چینل یو نړیواله منصوبه ده چې د ټولو حکومتي او خصوصي پانګوالو لخوا د پیژندل شویو معیارونو د برابرولو توانمني لري، او هغه کسان چې د دغو معیارونو پر خلاف عمل وکړي تپوستره کولای شي. البته د یو بلیټ او یو لار نومې منصوبې په اړه دانی وکه شوه چې مالی تامین شوی پروژې یو شان معیار نه لري، او همدا مسله د دې سبب شوه ده چې په عملی توګه د ټولو هیوادونو ترمنځ کافي یو شان والی شتون و نه لري. اوس دا پوښتنه مطرح ده چې د ایران ځایګي کوم یو ځای دی؟ آیا لویدیس کولی شي د چینیانو د منصوبې په مقابل کې یو داسې منصوبه وړاندې کړي؟ دا خبره له زیاتو پوښتنو او شکونو سره مل ده، خو پوښتنه دا ده چې د دغو دواړو منصوبو په وړاندې د ایران رد عمل څه ډول کیدلی شي؟ که یو بلیټ او یو لار نومې منصوبه وي، او که د شنو سیمو نومې منصوبه وي، له ایران له تیرو دونه بغیر څه چاره نه لري او ایران به هم په طبیعي توګه خپل سیاست د خپل ملي ګټو پر اساس او پسنجول شوی شکل سره غوره کړي. البته دا طبیعي خبره ده چې له ایران سره د لویدیځوالو د چلندونو مخینې او هغه خنډونو ته په پام سره چې د ایران د اقتصادو په لاره کې یې رامنځته کړي دي، د یو بلیټ یوه لار نومې نوښت د ایران د بهرني سیاست د ترجیحاتو په سر کې کېدلی شي. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د چین له منصوبې سره د مقابلې لپاره د لویدیځ ستره منصوبه د شنو سیمو چینل نومې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلې او لوستلې شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Mm-hmm.